سلامونه وخت د گرمی 12 بجې سوې نن د خالی ورځ د 2014 کال د مئی 28 نیټه ده د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او اسرار علمومند هر کلی کو د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او عراق په اړه ریپورټونه او څېړنې لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او یو سندره هم درته ورو په پیل کې به اسرار علمومند د دې وخت د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي
د پاکستان وزیر اعظم وایي د ترکین صاحب په مشرۍ حکومت ناکام شوی د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وایي زوی یې لا درک شوی او مجلس وحدت المسلمین د شاګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولی او زه خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د ترکین صاحب په مشرۍ حکومت په مکمل توګه ناکام شوی پروند سواد په منګوره کې جلسې ته په وینا کې نو شریف پویل کده خبر پختونخوا ولس د 2013 کال انتخاباتو دوران د ترکین صاحب په خبرو نوې دوکه شوه نو وس په پریسوبه کې بدلون راغلی وو
منګورا کو هلی کاپټر سے دیکھا ہے
نوموړی وایي منګوره مې له هلیکاپټر وڅارله هغه پخوانی مات سړکونه دي هغه پخوانی مات سکولونه دي هغه پخوانی مات هسپتالونه دي دا سودا راته لږه ګرانه پرېوته خو له دې څخه په سبق اخیستو کې که څوک کلونه ولګېدل نو هیڅ خبره نه ده هیڅ فرق نه پرېباسي نواز شریف په داسې حال کې په ترکین صاحب نیوکه کړې چې د ګوند مشر عمران خان رسول الله غو د وزیر اعظم څخه د استعفا غوښتنه کوي چې د نواز شریف په ولادونو تور دی چې لټک څخه د بچکیدو لپاره په بهر ملکی کمپنیانې جوړې کړې د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی لا درک شوی د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین له مشال سره په خبرو کې ویل چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په کډ کالج پښین کې افسر دی پرون په خپل پلانی ټاټوبي کې لا درک شوی نو موړي تور ولګاو چې کې دی چې زوی یې د پاکستان خیرخوا طالبانو تخته ولې وی
او دا کماریا څه چې دی ورڅوي دی دا ریا ګرځ طالبان بولی یا دغه بولی دا ګرد تقریبا د دې یو کوټران دلته او هغه طالبان چې هغه زمرد پاکستان خیرخوا طالبان شک هم پر دغه خلکو دي
لا هم کوم وسلوالي ډلې د پیخي زمواري نه د منلي خو په دې ورستو کې د پنجاب د پخوانی گورنر او د دې هیواد د پخوانی وزیر اعظم زمن لوسلوالو ډلو راخلاص شوی د خبر پختونخوا د مدني ټولنو فعالان وایي مرکزی حکومت د غیر دولتي ادارو سره په کیدونکو بهرنۍ مرستو بندیز لګول غواړي د خبر پختونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنۍ مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې لمخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې کله د کال پر سر لنډیوالو څخه باندې لس لک روپۍ مرستې اخلي نو له حکومت به اجازه راخلي د یادی شبکې یو غړي کوم نسیم وایي ل دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونو له یو شمېر مشکلاتو سره مخ شي دغه کارکونکو رسل هغه دغه خبرې مشال دو سره کړي چې د پاکستان حکومت تیر کال پر ځنو نړیوالو سازمانونو بندیز لګولې وو د حکومت دریض وو چې ځنې غیر دولتي ادارې د پاکستان سلامتۍ ته تاوان رسوي مجلس عبادت المسلمین د شیګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې د شیګانو یادې ډلې تور لګولې چې په خیبر پختونخوا کې د موجوده حکومت راتلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې د یاد کیمپ مشر سید اظهر علی شاه نن مشال لوتول چې حکومت د پټول ملک کې د دوی وجنه بند کړی د خیبر پختونخوا د پولیسو او چارواکو نن مشال اوس په خبرو کې ومنله چې په دروستیو کې د شیګانو د پی وجنه زیاته شوې او دوی به یې ډیر زر مخنیوي وکړي تاسو مشال لري ته وګورئ په چین کې د داعش وسلوال ډلې یو سر ګروپ خپل یو لس ملګری وجلی د ننګرهار ولایت سو ویانه توله خوګیانی د امنیتي ځواکونو د کشپی راپورونو پر اساس وای 13 ورځې نو وخت د چین ولسوالۍ په کرکړې سیمه کې د داعش وسلوالو یو سر ګروپ خپل یو لس ملګری په ډزو وجلی او ورسته لسمینار لا درکښوي نوموړی وایي دا کس زمینجان نومیده چې مشهور په ابوبکر دی ملخه په ختیځ سیمه کې د امنیتي ځواکونو یو چارواکي شیرینا خاطر روز مشال لوتول چې تیر مازیګر نو وخت په چین ولسوالۍ کې د بی پیلټ الوتکه په هوایي برید کې څلور د داعش ډلې وسلوال وجل شوی یادي وسلوال ډلې دغه دوړو پیخو په تړاو تر وسره سنوي ته سندي ویلي د افغانستان اجرایی رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. د نړیوالو بشري مرستو په باب دا دوه ورځنۍ سرمشریزه د ګل په ورځ د ترکی په استنبول کې پیلیږي چې د نړۍ د 1025 هیوادونو ولسمشران، د مرستندویو ادارو مشران او نور سیاستوال به پکې برخه اخلي. د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاد فیصل له ترکی پرون مشال وویل چې عبدالله عبدالله به پر یو لړ نورو مسایلو هم په دې سرمشریزه کې خبرې وکړي. رپورټونه وایي په مصری الوتکه کې تر نسکورېدو مخکې کېدای شي د لوګي راپورته کېدو پته لګېدلې وي. دا په داسې حال کې ده چې ژغورونکو د مصر په اوبو کې د راپریوتې جاز له ملبې څخه د انساني جسدونو برخې، سامانونه او سیټونه راټول کړي دي. د لټون عملیات ترسره کوونکي عمله په دې لټه کې ده چې د جاز توره یا ریکارډ ساتونکي بکسه ومونځي، نو کېدای شي چې د الوتکې راپریوتو لاملونه نور هم واضح شي. د ایجپټ ایر په نومو د سری هوایی شرکت د غلوتک د زیارت په سهار وختي له پیرسه قاهره ته روانه و چې لراډا را ورکه شوه. په الوتک کې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون یې د سرخار بغداد تر ټولو خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، وښکې بیونکی ګیس وشیند او ګولۍ یې وکارولې. پر هغو زرګونو مظاهره چانو هم ګیس کارول شوی او پر لورې یې ډزې شوي چې له یرغل مخکې له خوندي ساحې یا ګرین زون نه بهر ولاړ وو. دا پیښه د سبب شوه چې د عراق وزیر اعظم سمدلاسه په بغداد کې کرپیو اعلان کړه. په مظاهره چانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا صدر پلویان هم شامل وو. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر راوستو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر ناکامیو سخت غوسه وو. د تدې مهال د مشال خبرونه
اسرار عالم مومند چې خبرونه وړاندې کړل او په دې غړي کې د ځینو نور رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم د سواد د سفر پر مهال پر واکمن تحریک انصاف ګوند نیوکه کړي چې له خلکو سره په کړو وادو کې ناکامه شوی او د خلکو چې کوم خوبونه وو هغه یې پوره نه کړل.
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
د خیبر پښتونخوا غیر حکومتي ادارو ویره شوډلې چې د نړیوالو مرستو پاړه د حکومت راتلونکي قانون به دوی له یو شمیر ستونزو سره مخامخ کړي.
او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو اورګنایزیشن کا الینو دغه د برابر د حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامه هغه ته ضرورت.
د افغانستان او عراق لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد ویلي د کابل او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تړون شګام دی، خو البته وایي باید ګلبدین حکمتیار له افغان ملت بخښنه وغواړي.
کسی که مخالف
دی وی حقیقت کس چی دنوی افغانستان در زختون مخالف و نن حاضر دی چی در زختون و منی خیده و مضبط موضوع ده. در خغل اکمتیار او نور حقیقت کسان چی در کابل پا ورانوال که خکیل ول دوی حسوام چی در افغانستان لخلکو بخنه و باری.
یوش میر نور ریپورتون هم لرو لمشال ریدیو سروسی. او سم د خبرونی د پال ریپورت. د پاکستان وزیر اعظم د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکه کړې چې د انتخاباتو پر مهال یې له خلکو سره کړې ژمنې په پوره کولو کې پاتې راغلی دی. نواز شریف د جمعې پر ورځ د سوات سفر وکړ او هلته یې ولسی غونډې ته وینا وکړه. په خپله وینا کې نواز شریف د انجونو لپاره د پوهنتون او د سیدو شریف د هوایي ډګر د بیا فعالولو اعلان هم وکړ. نور حال د نیاز احمد خان په ریپورت کې.
وزیر اعظم میا نواز شریف د جمعې په ورځ سوات دورې په مهال منګلور کې د ګردو رنځورانو نواز شریف کډنی هسپتال پرانسته وکړه. په دغه موقع نواز شریف روغتون کې موجود رنځورانو سره لیدل کتل وکړل. وروسته میا نواز شریف منګوره ګراسي ګراوند ته چې ورسېدو او لوی ګڼه ولیده نو وویلې
جس تبدیلی کا خواب آپ دیکھ رہے تھے وہ تبدیلی نہیں آئی یہاں پر.
تاسو چې کوم بدلون او خوب لیدل او هغه بدلون نه دی راغلی، اوس به بدلون راشي او ضرور به راشي. که چېرې تاسو په کال 2012 کې د چا په خبرو کې نوی راغلی نو نن به واقعي بدلون راغلی و. ما نن منګوره د هلیکاپټر د لوري ولیده. هغه مات وټ سړکونه، پران هسپتالونه، خراب سکولونه موجود دي. نن ستاسو جذبه ښایي چې تاسو ستومانه او تاسو غلطي کړې وه.
هم انشاءالله تبدیلی لے کے آئیں گے.
دوی زیاته کړه چې په دې مقازه د سواد ولس لپاره ډیر څه کول غواړم.
خواتین کے لیے یونیورسٹی سب کیمپس کے قیام کا اعلان کرتا ہوں.
زد جنکول پارا جدا پوہنتون جوڑول اعلان کوم. زد سوات سیدو شریف ایئرپورٹ لاسولو اعلان کوم. او دی ایئرپورٹ نبا دا ملک دننا او باہر حوادلو تا لکہ دوبئی جدی تا جہازون زی. وزیراعظم میاں نواز شریف دا چکدرینا تر کالام پورے دا موٹروے پتر از ایکسپریس وے سڑک جوڑول اعلان ہم اکرو. وزیراعظم دا بشامنا تر خوازخیل پورے دا سڑک جوڑول لوز ہم اکرو. یو ویل چی دے سر با دا پاک چینا اقتصادی رہداری تا دا سوات اولس رابطہ جوڑے کی.
سوات خوش ہوتا ہے تو نواز شریف خوش ہوتا ہے.
دمیان نواز شریف پسوات کے جلسہ او بیا دسوات ولس لپارا اعلانونو پا اڑا دسوات مقامی ورسپانے ایڈیٹر او سینئر خبریال غبر خان عادل وائی.
نو دا دیتا منگل کا پخا نظر گورو خو خلق چی کده کم اعلان پا تمو آغا ونکڑے شو زما خیال لے چی آغا دا کسٹم ایک واپس اغستلو نو اغو پا دی جلسه که لکه داغی اعلان و نکلی شنو خلکو که لگه مایوسی ده.
وزیراعظم میاں نواز شریف سوات دوره په داسې حال کې وشوا چې د مخالف ډلو پی ټی آی لاړخه پی بیا بیا د هیواد د بهر سرمایه لګولو ټکونه کیږي او ورته د څوکۍ څخه د لرګېدو غوښتنې کوي. بل خوا هم دغه منګوره ګراسي ګراوند کې صرف دوه ورځې وروسته د اتوار په ورځ د پی ټی آی مشر عمران خان هم د لوی جلسې اعلان کړی دی چې پکې امکان د عمران خان د نواز شریف تقریر ځواب ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
لکه څنګه چې تاسو واورېدل نواز شریف د جمعې په ورځ د سوات د سفر پر مهال د خیبر پښتونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف نیوکې کړې دي. تر دې وړاندې هم د پاکستان وزیر اعظم د بنو سفر کړی و چې ورپسې سمدستي عمران خان د بنو دوره وکړه. اوس چې نواز شریف سوات ته تللی نو ټاکل شوی دی عمران خان به هم د یکشنبې په ورځ سوات ته ځي. د هیواد د لویو مخالفو ګوندونو مشرانو دغسې دورې آیا یو اتفاق دی او که نه د یو بل پر ضد سیاسي کمپاین پیل کړی دی؟ دا پوښتنه مې د سیاسي چارو لپو ایمل خټک څخه وکړه.
خوله کله نه چې دا پاناما لیکس تا خبره رامېسته شو نو دین پس بیا نور چې دنو دې میس کې هغه تاوتریخوال زیات شو. نواز شریف اعلان وکړ چې هغه به د مخالفینو جواب چې دنو هغه به عوامي قوت سره ورکړي او هغه سلسله کې هغه شروعات چې دنو هغه د خیبر پښتونخوا نه وکړ. نو ضروری خبره ده چې خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف حکومت ته او عمران خان پارٹی چې دنو هلته حکومت کې دا نو مسلم لیگ غواړي چې دا هغه په علاقو کې چې دی یا دا هغه په صوبه کې چې دی نو خپل طاقت مظاهره وکړي او هغه ته وښایي چې هغه سره په هغه علاقو کې چې کوم د تحریک انصاف علاقې دي څومره خلک دي او څومره سیاسي حمایت موجود دی. بیا په جواب کې چې دی نو تحریک انصاف هم چې دی نو د مسلم لیگ د دې جلسو په جواب کې هغه بیا جلسې کوي او څنګه چې تاسو وایي چې نواز شریف لاوتې نه چې بیا عمران خان چې دینو راغلی وي په هغه ځای ته د سوات مثال پرون دلته نواز شریف صاحب جلسه وکړه او سبا چې دینو ورپسې عمران خان را روان دی
چې دوی کومې خبرې کوي په هغو کې ځینې خبرې وي لکه اوس پرون نواز شریف خبرې کړي دي په بنو کې بیا خبرې کړي دي د تحریک انصاف په اړه کړي دي. دا خبرې هسې تورونه وي که ځینې ځکني حقایق هم ورسره ملګري وي؟
ټولې خبرې خو تورو زمینی حقائق هم ورسره دي. ضروري خبره ده چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم د ماشومانو نمونه رالل اوس کې نواز شریف ډېر څه وایي چې دا زما ماشومان دي زما په نوم باندې په دې اکاونټ نشته خو بیا هم هغه هغې نه مبارک کېدی نه شي. خو دې کې شک نشته چې عمران خان چې کومې خبرې کوي نو هغې کې حقیقت شته.
او نواز شریف چې بیا کړه تحریک انصاف په حواله باندې کوي نو هغه کې څومره حقیقت وي لکه اوس په دې خیبر پښتونخوا؟
بالکل هغې کې حقیقت شته ځکه چې خیبر پښتونخوا کې چې عمران خان نور ملک په نورو حصو کې کوم تشویش پیش کوي د خیبر پښتونخوا نو خیبر پښتونخوا هغه رنګ نه ده تبدیلی چې دی نو هغه رنګ نه ده راغلي. یو دویمه خبره دا ده چې خلک چې دی نو مشکلاتو مسایلو کې کمی نه دی راغلی. که ته وګورې نو حکومت نااهلي په دې کې ده چې هغه هر کال چې دی نو د اویا فیصد نه سوا ترقیاتی بودیجه چې دی نو هغه استعمال نه کړی شي. پخپله بل ورځ عمران خان د بلو په جلسه کې خلکو نه تپوس وکړو چې تبدیلی په صحت او په تعلیم او په پولیس کے راغلی دخل کو تینا دراغلی. تو دا ټول خبری دی چې تینا مخالفین د عمران خان مخالفین فائدہ لی او هغه چې د عمران خان ته دا غرونه ورکي چې بجای د دې چې ته د نورو خلکو باندې اعتراضونه وکي او نورو صوبو کې چې د نو کارو لبه خبر دی چې تاسو خپل صوبا چې کوم کې ستاسو حکومت ته هغه کې ته یو مثالی کار وکاو د نورو خلکو لپاره یو مثال جوړ کړو.
دا د سیاسي چارو په ایمل خټک د خیبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې یا پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک وایي چې مرکزی حکومت د فارن کنټریبیوشن په نوم د یو داسې قانون راوړلو پلان لري چې له مخې به غیر حکومتي ادارې د خپلو نړیوالو مالي مرستو ترلاسه کولو په اړه له حکومت اجازه اخلي. دوی وایي چې له دې قانون سره به د مدني ټولنو سازمانونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ شي. د پاکستان حکومت تیر کال پورې یو شمېر نړیوالو سازمانونو بندیز لګولی چې وروسته بیا ځینو ته د کار کولو اجازه ورکړه. د حکومت دریځ چې ځینې ادارې داسې کارونه کوي چې له وجې د پاکستان سلامتۍ ته زیان رسي. نور تفصیل له کراچۍ د مشالېډو خبريال محمد عمران راکوي.
دغه غونډې ته د وینا پر وخت د بیلابیلو سازمانونو غړو او د مدني ټولنې فعالانو وویل چې مرکزی حکومت غواړي د سرکاري تنظیمونو کارګران کړي. ولې دوی به د ټول هیواد فعالان راغونډي، غونډې به کوي او بیا به دغه غونډو فیصلې حکومتي چارواکو ته وړاندې کوي. د غونډې وروسته د پیښور نه راغلي د پښتونخوا سیول سوسایټي نتورک غړي قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې غیر سرکاري تنظیمونه د دې قانون نه خبر نه دي، نو ځکه دوی په ټول ملک کې دا قسم دستوري کوي.
حکومت یو بل راولي چې دغه ته فورن کنټریبیوشن بل نوم ورکړل شوی. دغه بنیادی مقصد دا دی چې د ان جی اوز کم فنډینګ د پدې باندې بندیز ولګېدل شي او 9800 ډالر یعنی تقریبا 10 لک روپے د کال نه سیوا یو ارګنایزیشن ک الینو دغه د لپاره د حکومت پاکستان خصوصي اجازه نامې هغه ته ضرورت یو دي سره تړل شوی نو ډیر بندیزونه دي.
قمر نسیم دغه قانون په اړه وایي چې حکومت یو فهرست جوړ کړي چې کوم تنظیمونه به د مرستندویه ادارو نه مالی مرستې ترلاسه کولای شي، خو په هغه کې د انساني حقوقو لپاره کارکونکي سازمانونه نه دي شامل.
چې کوم د انساني حقوقو کارکون تنظیم دي هغه ته پدې کې چې کوم ډېر زیات نقصان زکه دي چې عموما خلک چې کوم دین او هغه سیول سوسایټي د حکومت د پالیسو په بیا خلاف خبره کوي او یا د هغه د ریفارم مطالبه کوي، نو دا به حکومت لا یو داسې چاړه په لاس کې ورکړي چې هغه کله غواړي نو د هغه فاندینګ لاین چې کوم دین او کټ کولې او دا مونږ چې کوم خلکو نه فندونه الو یا چې کوم امدادي اداري دي دا هم هغه امدادي اداري دي چې کوم پاکستانی حکومت ته هم فندنګ کوي او زمونږ حکومت هم د دې د امداد نه بغیر مونږ ګورو چې کار کوونکو د غي صلاحيت نشته.
د قمر نسیم په وینا چې دوی به د ملک د ټولو ایالتونو وروستو په پلازمینه اسلام آباد کې دستور کوي او بیا بخپل مشورې او اندېخنې حکومت ته وړاندې کوي.
قوانين موجود یو کم اداري موجود دي چې سره چې د مدني ټولل ريجستره دي هغه دې مضبوط کړل شي او ورسره ورسره د هغه او د ان جی اوز په درمیان چې کم فاصله ده هغه دې ختم کړل شي. ولې چې د حکومت چې کم بنیادی مقصد دا دی هغه ته لګي چې حکومت ان جی اوز هغه ته رپورت نه کوي، نو دا رپورت میکانیزم چې کم دی د بهتره خبره کول ضروری ده. دا د ان جی اوز هم ریسپانسبيليټي ده او دا د حکومت هم ریسپانسبيليټي ده چې دا میکانیزم دې بهتر کړل شي. خو دینه پس مونږ لاهور ته روان یو، په لاهور کې یو کنسلټیشن دی او بیا فائنلی به مونږ په اسلام آباد کې یو غونډه کوو په هغه کې بتول پاکستان نه خلک راځي او چې کم یو کاونټر نریټیو دی مونږ هغه بیا حکومت لور.
مدنی ټولنې کارکونکو وایي چې د فارن کنټریبیوشن بل یا د بهرنی مرستندوی ادارو د مرستې په اړه قانون د لارې به تر ټولو لوی زیان هغه سرکاري تنظیمونو ته رسي چې کوم د انساني حقوقو لپاره کار کوي، ځکه چې دوی یوازې خلک د خپلو حقونو نه خبري او د حکومتي فیصلو نه داسې بریخي چې دا هغوی ته خنخکاری. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر پښتونخوا په ګډون په ټول ملک کې د شی مسلک خلکو د هدفي وژنو پر ضد یوه شیعه ډلې تنظیم مجلس وحدت المسلمین د پېښور پریس کلب مخې ته یوه احتجاجي ناستې کوي. دوی له چارواکو غوښتنه کوي چې د دوی هدفي وژنې دې ودرول سي او تور پوری کوي چې د خیبر پښتونخوا پولیس په امنیت ورکول کې ناکامه شوی دي. تفصیل له پېښور شبیر احمد جان راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ مشرکونکو سید اظهر علی شاه مشال لیړو ته ویل چې د دوی د خاندان ډیر غړي په هدفي وجنو بمی چودنو اذن مرګي بریدونو کې وجل شوی دي. خو له موجوده حکومت چې کله راغله دي نو د دوی د غړو په هدفي وجنو کې زیاتوال راغله دي او پولیس هم دوی ته تحفظ ورکولو کې ناکامه شوی دي.
زموږ احتجاج کو صرف حکومت لا احساس ورکول لپاره چې د خپل ځمیداریانو د ګوره کې او تکلیف ممتدا ده چې پولیس مونږ ته تحفظ نشي ورکول او سپاه وي چې مونږ خپل ټارګټ کې تاسو له
احتجاج کے برخہ خستون کی اقبال حسین اور اگزے وائی چھ دا شیعہ ڈلو سرے سرے دا کمشمیر ڈلو دغڑو پہ ہدفی وجنو کی ہم ڈیر جاتوال راغل دے او باید حکومت امنیتی زواکونا پدیڑا کٹھلے گامونا پور تکڑی.
منگا فقط دن ہوئی چھ پاکستان کے دا اہل تشیع ٹارگٹ کلنگ بند سی، بلکہ منگا دا آواز اچتو چھ اہل سنت یا نا انسانیت قدر و قیمت پکادر چھ غوازی سی اور پاکستان کے دا انسانیت قدر و قیمت اغا اوپے جندلے سی.
سید اظہر علی شاہ وائی چھ دا ہدفی وجنو نا دا تاس تاثر ورکول کیږي چې ګنیدا فرقاوریت یا د اسلام په نوم کیږي ولې د دې هدفي وجنو د اسلام مسب سره هیڅ تعلق نشته دی اگر چا په رسیمه او په نړۍ کې کم د مفادات او جنگ دی دا د هغه یو برخه ده
دا صرف زمونږ پاکستان غیر محفوظ نه دی دا غونډ عالم اسلام غیر محفوظ دی او دا اصلیت کې چې دا د سعودي عرب او د ایران جنگ دی د مفادات او جنگ دی
دا د ونه چې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د پولیسو او چارواکي ایس ایس پی اپریشن عباس مجید مراد پرون مشال لیډو سره خصوصي خبر اترو کې دا خبره منلې و چې ګنې هدفي وجنو کې زیاتوال راغلي دی او دوی د دې مخنیوي لپاره خصوصي کړندار ټاکلې ده او ډېر ژر به په دې قابو عمومي شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د خبر ایجنسی د تیرا میدان سکان وای چې نامنیو د دوی ژوند هم ډیر اغیزمن کړی او سوال طالبان خو د دوی کورونه اورغران کړی وو دغه به کور کړل سی سکان وای چې دوی په ډیر کم شمیر کې خپل کورونه ته ستانه سوي دي د تیرا دغه سکان وای په خوای ډیر آرام ژوند تیرولې او خپل مذهبي رسمونه به تر سره کول د دوی پاړه فرحات شنواری ریپورت لري
په دی ورستو کې د اپریدی کوم ټولی به کورشوي کې بلی تیرا میدان ته ستنی شوی دی خو به کورشوي سکان پکې په ډیره کم شمیره کې بیرته راغلی دی په تیرا میدان کې په خپل وران شوی دکان کې ناست یو سیک نارنجن سنگ چې پنسار دی او حکیمی د بیان خرڅوي مشال ریډیو ته وایي
نشیلو برای کوم برخیلن کنه و دو خال کنه مخ شولې څه تکلیف مونږ نه وکړي چې کله دا حالت خراب شولو نو دون لوري په کارو باندې موږ نه وردو پښتون کړي او دا وطن کې کړي او بیا به کوم په داس کې نیو تخت دلی هو درې چې په دوه بونه اب مو باندې یو غرونه بین باندې داز مزایل بیروغلې برنه بین غلې بوغ به وشتو دا د ګونان دلته پاتې شولو او کورونه ویرون شولو او چې څنګه بدل کټلی هغه نه په ځوی باندې پاتې شوی نو په دا بس مو دا غوړ چې په دې مو خپه صحیح طریقا سه مو سخه دو دو کی
او یو بل سیک اربیل سنگ د کډوالۍ وخت یادوي او وای
او بیا به داسې ولات رو باندې راغلو چې واز دا ګربر جوړ شو په دا کې شپېم کاډه ورسولیو پر خوندیو براون چې چې و اندل ته پاتې شو چې کله اوس بیا لګرنوي راغلا حکومت راغلو ولګه سپاچای جوړ کړ بیا راغلو ولا چې د ملک نام نکي کې ځکه چبکې وخت تیر کړای راي او خو وخت هم کې تیر کړای راي وو کوس په مزدوریم نه پی گوزګه چې پیسې ارتن دل تر نه پاتیو او کوس پر آیات کې چې کوم دی پیسې لاګيږي په پیسو به کوربور کاوه بالکل مخ کې وو وسو خپل مذاب کا وو خپل طریقہ چلو مسذوب کې غرض نه کوي نه کولای شي
او منجیت سنگ په باغ میدان کې یو لوی دکان بیا آباد کړای او د خپل حالت پاړی وویل
بیا پر امانس کې نری موږ متاثرین شول وس بیا رغلی وا دې قانون نن سوي نور جوړ کړل وو کورونا هم ختم دي ونه مندا دې قانون کول وسه مندا دې قانون کو بس دا کپڑے خرڅو پلاستیک خرڅو نو بس سمات نو مخکي بین کول خو مخکي کورانه ډېرې وروغ تقریبا درې څلور سو خونه وس نری نشترای څلور پنځه خونه مایله پاتې شوی
چارواکي وای چې په 2013 کال کې د وسلوالو طالبانو او هلتا حکومت پلو ډلې انصار الاسلام ترمنځ خنړې نخت و شوی چې په نتیجه کې ټول خلکو د غسیمه پرې خو خو صورت ټول خلک بیر تاسو نه شوی دی او د بیا بحالۍ پرمختیاي کارونو غوښتنه کوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا
د لری پروتو سیمه وړو شارون خبريالان وایي چې د رسنوي زیاتره پاکستانی ادارې دوی ته نخوتن خاګانی ورکوي او نه نوري اسانتیاوي چې لوجه د خبريالۍ معیار ورس په ورس تر بلا په خرابي دودي د خبره د 400 نو شار او مردان زیلو خبريالانو په شوړ کې د بیغونډې پر مهال کړي دا غونډه یو غیر سرکاري تنظیم روزن را بللې و چې هدف یې د خبريالانو ستونزې اوریدل او د حل لارې لټول و ځلاند یوسفزی د غونډې لورغلی او له پښورې د ریپورټ را لښلې دي
د لری پرتو سیمو او د وړو خارونو د صحافیانو لپاره د مشاورتي غونډې یو منتظم او خبريال صفی الله ګل مشال ریډیو ته وویل چې د صحافیانو لپاره د قائدو او ضابطو تجویز کولو په غرض دا لومړی غونډه را چې دغه صحافیان پکې نیخ په نیغه خپل ستونزې په ډاګه کوي او دا غي د حل لارې هم په ګوته کوي
چې دغه چې کوم سټیک هولډرز دي اصل چې هغه نه سجیشنز اخلي مخکې چې کوم کوډ اف کنډکټ جوړ شوې دي چې کوم د ایتیکل جرنالیزم د لپاره جوړ شوې دي یا جوړیږي ا لاهور اسلام آباد کراچي په مختلف غټو خارونو چې کوم سو صافیان وي یا سرکيني هغه دغه سیمه نه خبر نه وي چې دغه سیمه کې چې د صافیانو سره کوم مسائل درپېش دي او د هغه غاده پر هغه چې خبر نه وي نو هغه د واجب دغه غونډه مقصد هم دغه چې دا دې دوه جوړ کی او په هغه باندې بیا عمل درآمد الته کیږي
د مردان یو ځای خبریال او د مردان پریس کلب پخوانی صدر مسرت آسی وایي چې ادارې په وړو ښارونو او لرې پرتو سیمو کې خبریالانو ته تنخواګانې او اسانتیاوې نه ورکوي او له دغې وجې هلته د صحافت معیار هم وده نه مومي.
پیسې نشته، تنخواګانې نشته، سهولت نشته، د هل سهولت نشته، د ملازمت تحفظ نشته. نو دغه بنیادی خبر چې دغه معاملات رغې نو بیا کی زما په خیال باندې اوس نن سبا چې کوم رغې نو علاقائی صحافت د شهري صحافت نه زیات مضبوط دی، بامانه دی او زیات بهتره طریقې سره د خپل خلکو چې کوم دی نو خدمت کوو دي.
د نوخاری او خبریال باچا خان وایي چې د تنخواګانو او د اسانتیاو د نشټوالي له وجې په ضلعو کې خبریالان د ژوند تیرول لپاره نور کارونه کوي، نو ځکه یې د صحافت کار او معیار ته توجه کموي.
دغه خلک چې کوم دي کنه هغه د رپورټنګ سره سره بیا خپل کاروبار هم کوي کنه، په وجه دا فل ټایم چې کوم دي خو فل ټایم غواړي، خو هغه مجبوري ده چلته کې بل بچن ساتل دي. نو په دې وجه باندې دغه خلک چې کوم دي هغه ورته سایډ بزنس هم کوي، روزګار کوي، هغه فل ټایم صحافت ته هغه ځکه نشي ورکول چې هغه مسلې اعلان کړي که یو اداره مونږ فیسیلیټیټ کړي او هغه مونږ ته خپل مراد او سیل دی وتړي نو زموږ نه ښه رپورټنګ اړو کوړي نشي.
د روزن تنظیم په وینا په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې بعد داسې ډوله اته غونډې کوي چې په کې بعد د صوبې او د فاټا د خبریالانو ستونزې اوري او د هغې لپاره د قاعدو ضابطو جوړولو لپاره بتري مشورې هم اخلي چې وروسته بعد دغه تجویزونه د متعلقه ادارو د خبریالانو د ملک په کچه تنظیمونو سره شریکوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
ریلی ټلیګراف رسپانه پر دې اړه مقاله خبره کړې چې پاکستان په قبایلي سیمو کې زیاتره خلک د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو مرسته کوي او د دې وجه دا ده چې په دغو بریدونو کې هغه طالب کمانډانان وژل شوي چې د سیمې خلک وېرېدل ځني. نور تفصیل د اسرار علامومند په ریپورت کې.
د ټلیګراف رسپانې په یو مقاله کې راغلي که څه هم د امنیتي اندېښنو له کبله بهرانیانو ته اجازه نشته چې د پاکستان قبایلي سیمو ته ولاړ شي، خو د دې مطلب دا هم کېدای شي چې په دغه سیمو کې حکومتي عملداري د نشت برابره ده او کنټرول یې زیاتره د وسلوالو په لاسو کې دی. د مقالی لیکوال وایي کله چې هغه د عمران خان په مشرۍ د ډرون بریدونو پر ضد مظاهرچیانو سره یو ځای د وزیرستان پولې ته ورسېدو نو هلته ورسره په خبرو کې یو پولیس اهلکار وویل چې دا سیمه څه وخت کې ډېره خطرناکه وه او خلک به له وسلوالو وېرېدل. خو د په خبره له کله نه چې قاري حسین د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې وژل شوی نو اوس خلک ځان خوندي احساسوي او له هغو وروستو په دې سیمه کې ځانمرګي بریدونه هم نه دي شوي. لیکوال وایي د دا فکر کوو دغه پولیس چې حکومتي کس دی د تبا وایي چې په ډرون بریدونو کې ولسي وګړي وژل کیږي او د سره ترهګرۍ ته وده ترلاسه کیږي، خو پولیس چارواکي وویل چې نه داسې نه ده. د دې په خبره د وسلوالو پر ضد ډرون بریدونه د دوی په سیمه کې ډیر مقبولیت لري. نوموړي ډیر په تفصیل سره وویل چې د طالبانو یو خطرناک قومندان قاري حسین باید څرنګه ماشومانو ته د ځانمرګیو بریدونو روزنه ورکوله. د دې په خبره قاري حسین چې د ځانمرګیو بریدونو استاد بیادېدو تر هغو یې ټول ډیر اسمل خان لویر سره مخ کړی وو تر څو چې د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې نو وژل شوی. یاد پولیس چارواکي وایي هیڅ نه منلا چې قاري حسین مړ شوی، خو د په خبره چې کله ځانمرګي بریدونه ودرېدل نو بیا دوی مطمئن شول. لیکوال وایي دا ډېر آسان کار دی چې په لاهور یا اسلام آباد کې د غرب پر ضد نفرت پیدا کولو لپاره درنه کوونکو ته وویل شي چې ډرون بریدونه څنګه د ترهګرۍ سبب جوړیږي. خو دا چې د قبایلي سیمو خلک څه غواړي پر دې اړه رپورټنګ کول ډېر ګران کار دی، ځکه که یو خوا دغه سیمو ته بهرني خبریالان نشي تللی نو بل خوا د امنیتي ګواښونو له کبله ځایي خبریالان حقیقت نشي لیکلی. لیکوال بیا د یاد پولیس چارواکي له خولې وایي په قبایلي سیمو کې چې څوک ژوند کوي او دا مهال د ترهګرۍ له وجې ځپل کیږي نو هغوی د وسلوالو پر ضد د ډرون بریدونو ملاتړ کوي. اخیل شاه چې د یوې یونیورسټۍ استاد دی په جنوبي وزیرستان کې چې د یو سل اووه څلوېښت کسانو سره پر دې اړه مرکې کړي چې دوی د ډرون بریدونو په اړه څه نظر لري. نو نوموړی وایي زیاتره وزیرستانیان د وسلوالو پر ضد د ترسره کیدونکو ډرون بریدونو په حق کې دي. په مقاله کې راغلي دي دا پوښتنې اوس ډېرې مهمې ځکه دي چې نړۍ اوس پر دې اړه سوچ کوي چې څرنګه په شام او عراق کې د داعش وسلوالې ډلې او د نړۍ په نورو برخو کې د القاعده مخه ونیول شي.
د ډیلی ټلیګراف د ډرون په اړه رپورټ وو چې لنډیزې درته اسرار عالم مومند وړاندې کړ. اوس هم دولسمې بجې سوي دي. اسرار عالم مومند به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
Thank you.
پاکستان وزیر اعظم وایي په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت په مکمله توګه ناکامه شوې ده. د په خبره د صوبې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه وران ویجاړ پراته دي. دا خبره نواز شریف پرون د سوات په منګوره کې جلسې ته په وینا کې وکړي. نواز شریف په داسې حال کې په تحریک انصاف نیوکې کړي چې د ګوند مشر عمران خان رسول هغه له وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کوي، چې نواز شریف په ولدونو تور ده چې له ټک څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر ملک کې کمپنیانې جوړې کړي. د بلوچستان د بلدیاتو وزیر وای زوی یې لا درکه شوې. د بلدیاتو صوبای وزیر مصطفی خان ترین له مشالو سره په خبرو کې ویل چې د هغه زوی اسد خان ترین چې په ګډ کالج پښین کې افسر دی، پرون په خپل پلارانی ټاټوبه کې لا درکه شوې. نوموړي تور ولګاو چې کېدای شي د زوی د پاکستان خیرخوا طالبانو تختولې وي. د خبر پښتونخوا د مدني ټولنې شبکې تر سوري لاندې پرون په کراچۍ کې تر سره شوې غونډه کې د مدني ټولنو کارکوونکو ویل مرکزی حکومت د بهرنیو مرستو په نوم د یو قانون جوړولو پلان لري چې له مخې به یې غیر دولتي ادارې د دې پابند وي چې که د کال پر سر له نړیوالو د څه باندې 100,000 روپیو مرستې اخلي نو له حکومته به اجازه اخلي. مجلس وحدت المسلمین د شیعګانو د وجنې پر ضد په پیښور کې احتجاجي کیمپ لګولې. د شیعګانو یاد د ډلې تور لګولې چې په خیبر پښتونخوا کې د موجوده حکومت سره تلو وروسته په هدفي بریدونو کې د دوی وجنه زیاته شوې. د افغانستان اجرائیه رئیس په ترکی کې د نړۍ له مشرانو سره د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر ستونزو خبرې کوي. دغه خبره د اجرائیه ریاست مرستیال ویان پرون مشال لډیو ته وکړه. د عراق امنیتي ځواکونو پر مظاهره چانو چې پرون د سرخار بغداد تر ټولې خوندي سیمې باندې یرغل کړی و، وښکې بیون کې ګیس وچیندو ګولۍ یې وکارولې. د دې وروسته د عراق وزیر اعظم په بغداد کې کرفیو اعلان کړه او امریکې د شام د حکومتي ځواکونو خلاف د جنګیدونکو یاغیانو پر ضد د روس لخوا د ګډو هوایي عملیاتو ترسره کولو وړاندیز رد کړی دی.
تاسو له اسرار لمومن څخه د خبرونو لنډیز اوریدل. اوس هم سراج ظهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشیر کرس پاڼه خپل ادارې کلی کې د پارلیمان د غړو په تنهاګانو او مراعاتو کې اضافه ښایي چې ولسی نمایندګان د خپل ولس په غم کې څومره بوخت دي. د کومې پترس کې چې د سینټ د چیرمین میار زارباني لخوا د سینټرانو لپاره د دا قسمه مراعاتو تجویز نامناسب ګرځولی شوی دی او دا د قومي اسمبلۍ غړو ته د عیني ښودلو په معنی دي. د ادارې په وینا د قومي اسمبلۍ د غړو لخوا د ګریډ 2 برابر د مراعاتو د غوښتنې حمایت چرته هم نه دی پکار، ځکه چې گریڈ 2 پورې رسیدو لپاره یو ځوان څومره کړاوونه تیروي او د هغه د ذهانت سم معیار وي. نو که ولټولې شي نو په ټول پارلیمان کې به څوک په دې معیار پوره ونه کیږي. ادارې وړاندې لیکي ولسی نمایندګان سرکاري ملازمین نه وي، بلکې هغوی د ولس لخوا ټاکل شوي وي. نو باید چې دوی د خپل مراعاتو غوښتنو په ځای په ولسی مسلو باندې توجه ورکړي. ادارې اخیری کې خیال سرګندوي چې دا هر څه حکومت ته پانا مالکس معاملې پټولو پارک کړی دی، باید چې له دې ځان وژغورل شي او د سینټ د چیرمین د خبرې تقلید وکړی شي. ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په قومي اسمبلی کې د عین د 22 ترمیمي بل منظوري ورکړی شوه چې تر مخه به د الیکشن کمیشن بیا د سره د جوړولو لار هوار شي. ادارې وړاندې لیکي د حکومت لخوا دا ډیر ښه اقدام دی، خو اصلي خبر دا ده چې الیکشن کمیشن سره د ټولو زیات اختیارات پکار دي او نه یوازې عدالتي اختیارات بلکې ټول انتظامی اختیارات هم د الیکشن کمیشن سره پکار دي او د لړکی پاکستان له خپل گاونډي ملک هندستان ته قتل پکار دي. چرته چې الیکشن کمیشن دومره مضبوط او با اختیار دي چې کله یو حکومت ختم شي نو د نگران حکومت دوران ټولي تبادله نوکری ورکول او دا هر څه الیکشن کمیشن پخپل کوي. تر دې ک آرمی چیف دغه دوران ریټایرډ شي نو د نوی آرمی چیف په ټاکنه کې هم له الیکشن کمیشن اجازه اخستل کیږي او هم دا وجر چې حالت جمهوریت ډیر زیات مضبوط دی. ادریا اخری کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې د چیف الیکشن کمشنر او د نورو غړو ټاکنه دي د مخالفینو ډلو په مشوره او صلاح وکړي شي او چې دا خلک د خپل ساک د ادبار سره غیر متنازع وي او دوی ته بیا ټول اختیارات ورکړل شي. نو هله به ممکن شي چې په عامو ټول ټاکنو د سیاسي ګوندونو او ولس اعتماد بحال شي.
دسمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان ورځپاڼې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې موافقې ته کتنه کړې. ورځپاڼې لیکي له دې موافقې سره افغان حکومت تر نورو وسله والو ډلو ته دا ښودلې چې له هغو سره مذاکرات ممکن دي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه په پاکستان کې د مدرسو اصلاحاتو په اړه یوه مقاله خبره کړې ده. لنډیز به له ملیحه میرزاده واورو.
ډان ورځپاڼې لیکي د افغان حکومت او پخواني جنگ سالار ګلبدین حکمتیار ترمنځ د موافقې مسوده ښایي چې په افغانستان کې سولې ته لاره جوړې شي. د ورځپاڼې په خبره کې دي چې د حکمتیار او دغه لډلې حزب اسلامي سره د سولې موافقه ځکه ممکن شوه چې د دغه ډلې نفوذ او قوت کم شوی دی. ورځپاڼه لیکي اوس هغه وخت نه دی چې ګلبدین حکمتیار افغان وګړي ویروي او یا داسې څه وکړي چې د ملګرو ملتونو بندیزونه پرې ولګي. ډان ورځپاڼه لیکي خو له نورو وسله والو ډلو سره په مذاکراتو کې ناکامۍ ته په کتو افغان حکومت یو کوشش کولی شي چې د حکمتیار سره د سولې عارضي تړون په کولو دا امکان څرګند کړي چې د نورو وسله والو ډلو سره د حکومت امن مذاکرات کېدی شي. بلخوا اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د تیرې یوې لسیزې نه زیاتې مودې راهیسې له سخت دریځه تشدد کچه له سوا کېدو سره سم یې پر وجوهاتو بحث شروع شوی دی. ورځپاڼه لیکي په دغه بحث کې د مدرسو ذکر هم مخې ته راځي او دا یوه عامه مفروضه ده چې مدرسې سخت دریځي پر مخ بوزي. د تندرویتوب خلاف په کمی کوششونو کې په ریاستي ستراتیژۍ کې په مدرسو کې اصلاحات ضروري ګرځول شوي دي. که څه هم د 11 سپتمبر پیښې پس په مدرسو کې د اصلاحاتو کوششونه شروع شول خو دغو هڅو څه خاطر ښه نتیجې نه دي ورکړې. ورځپاڼه لیکي په نېشنل اکشن پلان کې هم په مدرسو کې د مهمو اصلاحاتو نښې نه دي تر سترګو شوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
د عراق امنیتي ځواکونو پر هغو مظاهرچیانو چې پرون یې د پلازمینې بغداد تر ټولو خوندي سیمه باندې یرغل کړی و اوښکو بهونکی ګاز پاشلی او مرمۍ استعمال کړي. مظاهرچیانو د دولت د اداري فساد پر ضد په مبارزه او اداري اصلاحاتو کې په پاتې راتلو تورنوي. صالح مصالح نور حال راکوي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې پر هغو زرګونو اعتراض کوونکو هم غاز کارول سوي او پر لوري ډز سوي چې لیارغل وړلو مخ کې له خوندي ساحه یا گرین زون نه بهر ولاړ و. دا پیښه د دې سبب سو چې د عراق صدر اعظم حیدر العبادی سمدلاسه په پلازمینه بغداد کې ګرزبندی اعلان کړي. ځینو مظاهرچیانو د صدر اعظم دفتر ته د ننوتلو هڅه هم وکړه. د پولیسو لخوا د مظاهرچیانو د خورولو له هڅې وروسته یوې قهرجنې مظاهره کوونکې رویټرز اژانس ته وویل امنیتي قواوو له مظاهرچیانو سره سخت چلند وکړ. مظاهره به نوره سوله ایز نه وي. دوی زموږ زامن ووژل، پر موږ یې اوښکې بهونکي ګاز وکارول، د داعش غوندې چلند یې راسره وکړ. تاسې امنیتي ځواکونه بیا د زرغونې ساحې داعشیان یاست. په ساحه کې خبر اعلان وایي په لسګونو مظاهرچیانې په ټپي حالت کې لیدلي او یو سړی پر سر په مرمۍ ویشتل سوی وو. په مظاهرچیانو کې د شیعه مذهبي مشر مقتدا الصدر پلویان هم شامل وه. دغه راز د نورو ډلو کسانو هم د اصلاحاتو پر وسلو او د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت پر اجراءاتو نارضایتي څرګنده کړه. دوی دغه راز حکومت د امن پر ټینګښت کې په پاتې راتلو تورن کړ. مقتدا الصدر پرون ناوخته د مظاهرچیانو په ملاتړ یو اعلامیه خبره کړه او د امنیتي قواو لخوا یې د اعتراض کوونکو په وړاندې د ځواک کارول غندلې دي. مظاهرچیانو ته په وینا کې شغلی صدر وویل، زه ستاسو د انتخاب او سوله ایز خود جوش انقلاب درناوی کوم. درې اونۍ مخکې هم مظاهرچیانو پر زرغونې ساحې یا گرین زون چې پارلمان او نورې زیاتې دولتي ودانۍ پکښې دي یرغل وړی وو. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی په فبروري میاشت کې د داسې یو حکومت د تشکیل پلان اعلان کړ چې خپلواک ټکنوکراتان به پکښې برخه لري او هغه سیستم به ختموي چې اداري فساد ته یې لاره وره کړې ده.
اف سی آر او پښتانه پر فاټا څباندې سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. د بنیادی بشري حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
هغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه.
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا چون سخت سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانوني او غیر اسلامي دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم څلور بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاو کم 2 بجه ل احمد شاه اعظمی سره.
د نیټو سیکرټری جنرال وای افغان ځواکونه به د وسلوالو طالبانو په وړاندې مبارزه کې لزانه شوړتیا وشي. یانس سټولټنبرګ دا څرګندونې پرون د نیټو د بهرنیو چارو وزیرانو د دورځنۍ غونډې په وروستۍ ورځ وکړې. په دې غونډه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغان ځواکونو د ملاتړ پر دوام خبرې وشوې. په عین حال کې برتانیا هم ویلي تر 2040 کال پورې په پوځي برخه کې له افغانستان سره د کال 2 میلیون ډالر مرسته کوي. سالیو مصالح جزئیات لري.
د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په بروکسل کې پریکړه وکړه چې تر 2018 میلادي کال وروسته هم په افغانستان کې خپل روزنیز او د ملاتړ ماموریت ته ادامه ورکړي. د ناتو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وویل له روان پوځي روزنیز پروګرام څخه چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی افغان قواوو د طالب یاغنه په وړاندې په مبارزه کې ښه ګټه اخیستې ده.
The Afghan forces are showing real courage, determination and
Afghan qawawi la zana waqi jur'at hot aw maslakitob shi dui zumur la rozani mashwari aw mrasti gata akhli Afghanistan ba la jidi amniti challenge sara makhamasi zakano dal tawazirano tar 2018 medical urusta ham da gots mlatar da mamuriyat par dawam muafiqa ukra zumur parzi charwaki ba tar 2018 medical urusta dal ta aw Afghanistan ki da da mamuriyat par juziyato وکړی
افغانستان
روس له هغه چې نړیوال ائتلاف په افغانستان کې خپل مستقیم جنگي رول پای ته ورسوه د غوث ملاتړ ماموریت پیل کړ چې لاریا نړیوال پوزیان افغان ځواکونه روزي او سلا مشورې ورکوي. د ناتو غړي هیوادونه په جلا جلا ډول هم د افغانستان له وسلوال قواو سره د مالی مرستې پر مسله غور کوي. دغه مالی مرسته د یو پروګرام په مرسته تنظیمیږي چې تر 2018 میلادي کال پورې په پام کې وو، خو وروسته یې موده تر 2040 میلادي کال پورې وغځول سو. په همدې حال کې بریتانیا اعلان کړی چې د کال بل افغانستان سره په پوځي برخه کې د شاوخوا 102 میلیونو ډالرو مالی مرسته کوي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په پرونی غونډه کې وویل بریتانیا به د افغان دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي او تر 2040 میلادي کال پورې به دغه کلنۍ مرستې ته ادامه ورکوي. پرنی غونډې ته د ناتو سرمنشي وویل د افغان ملي اردو د مرستندوی صندوق ټوله پانګه 1.4 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. په داسې حال کې چې د افغان امنیتي ځواکونو شمیر تر 3.5 لک رسیدلې، خو وسلول طالبان لا هم یو لوی خطر ګڼل کیږي. ځینې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې د بهرنیو پوځیانو لملاتړ پرته به افغان ځواکونه د دولت ضد وسلولو په وړاندې په مبارزه کې لستوند سره مخامخ سي.
د سولې پر لور
مست خپل خاورا
امر غواړو امر
غواړو یو نا څه بدرزو شو په بسدغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
ظلم چې جوړ دی ته دي
هر طرح ته بدرنګ څه کړه چې دا زمينا لژوند ته سره نسته. دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې نور په بېګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلا غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا په خوانی استازي وای ګلبدین حکمتیار او نور هغه کسان چې د پوینا پیچلي تاریخ لري باید د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې پر ورځ د کابل په امریکایي پوهنتونونو کې د یو شمیر زده کوونکو د فراغت په غونډه کې خبر اعلان کړل. کمی تیروتنې چې دغه کسانو په افغانستان کې کړي پټې نه دي او باید له بخښنې غوښتنې ونه ډار شي. د څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې ټاکل شوی د افغان حکومت او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ سولی یو تفاهم لیک لاسلیک سی. اجمل تورمن رپورټر کوي.
د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د یو ځای کېدو خبرو په دې ورځو کې د افغانستان سیاسي فضا ته بل رنگ ورکړی دی. د افغانستان او عراق په چارو کې د امریکا پوخوانی استاذ الله حکمتیار او نورو هغو کسانو څخه چې د کابل په ورانولو کې لاس ترلود وغوښتل چې له افغان ملت نه بخښنه وغواړي. زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ د کابل په امریکایي پوهنتون کې د یو شمیر محصلانو د فراغت د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې کومې تیروتنې دغو کسانو کړي په تاریخ کې ثبت دي. ځکه باید له بخنې غوښتنو نه شرم وکړي او نه ورنه ویره ولري.
کسی که مخالف
دی وی هغه کس چې د نوی افغانستان د ارزښتونو مخالف او په وړاندې جګړه کوله نن حاضر دی چې دغه ارزښتونه ومني. زما په اند پرنسيب له مخې دا یو مثبته موضوع ده، خو دا پټه خبره نه ده چې تیروتنې کړي دي، ځکه چې تاریخ او کتابونه ډک دي. د ښاغلي حکمتیار او نور هغه کسان چې د کابل په ورانول کې ښکېل ول، دوی هڅوم چې د افغانستان له خلکو بخنه وغواړي. ښاغلي خلیلزاد وویل دا چې ګلبدین حکمتیار غواړي له افغان حکومت سره یوځای شي، دا یو ښه ګام دی، خو افغان حکومت او ملګري باید دې ته پام وکړي چې دا یو ریښتینی بدلون دی او کومه لوبه تر شا روانه ده. دا په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د عالي شورا او د حزب اسلامي د مرکچي پلاوي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک لومړنۍ مسوده په دې وروستیو کې لاسلیک شوه. د افغان چارواکو په وینا د دغه مسودې یوه نسخه ولسمشر محمد اشرف غني او بلې ګلبدین حکمتیار ته لیږل شوې ده. تر اوسه معلومه نه ده چې وروستی سند به کله د دوی ترمنځ لاسلیک شي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي چې که حکومت په ریښتینې ډول د خلکو د ارادې تمثیلونکی دی، باید یو حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو د افغانستان په جنایتونو کې ښکېل کسان خلکو ته ور وپیژني. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل دی وایي زه فکر کوم چې دا یو لوی سیاسي جزئي بحث دی. افغان حکومت په دې مکلف دی چې په دې برخه کې حقیقت موندونکی پلاوی وټاکي تر څو معلومه شي چې کوم کسان د افغانستان په تیرو مسایلو او پیښو کې ښکېل ول، تر څو وکولای شي په افغانستان کې یو لوی جزئي بحث حل کړي. د افغانستان خلکو څخه د ځینو کسانو لخوا چې په دغه هیواد کې ورڅخه تیروتنې شوې دي د بخښنې غوښتلو خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د ولسمشر غني لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د ښاغلي غني د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د ویلامي په خبرولو سره خپلو تیرو کارونو بخښنه وغوښته. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي دغه شان وایي تر کومه چې په افغانستان کې د عدالت موضوع ته پام ونه شي او د هغو کسانو په اړه بحث چې په تیرو جنایتونو کې ښکېل ول د حکومت لخوا تعقیب نشي، خلک نشي کولای چې په نظام باور وکړي.
لکلونو راهیسې رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري؟ او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خبرونه تړون کې اوریدلای شي. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تاسو مشال رادیو ریا اوسم راځي د سردار علي ټکر په ځخ کې د رحمت الله وحمی کلام اورو.
سر مان سچې زمک اورد ګلو نو پس مان سچې بخت کې بي سر تور کان سو بني کې ګلې بخت کې بي سر تور کان سو بني کې ګلې کد ګلا پس دتا پشند کینی نو بیا کد ګلا پس دتا پشند کینی نو بیا زمک اورد ګلو نو پس من سچے وخت کې بے سر پورا کانو سو پنی کی ګلی بخ کے پہ سارا پورا کانم سو پڑی کی گلی تآئی میری وچا ہم دیرا دیرا مانگ دری گا آئی وتا ہم تیرا دیر مترے گا دکھائی نہ کہ عمر ہونا پٹ پٹوں نکلی خلاص دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نہ بیا خلاص دروازہ بھی اسی نیت دی نزدیکی نہ بیا زمک اور در گلون پسے من سچے بخ کے پی سارا تورا گانم سو بڑی گی گلے بخ کے پی سارا تورا گانم سو بڑی گی گلے
رحمت الله وحمی کلام سردار علی ٹکر واوریدی او سیوبل رپورٹ تر راځو ټاکل سوی د افغانستان هندستان او ایران د می په درويشتمه د چابهار بندر او ترانسپورټری ترانزیتی لاری په اړه موافقه لاسلیک کړي لدې تړون سره به افغانستان به اړ نه وي چې هندستان سره د سوداګرۍ لپاره له پاکستانه تیر سي او همداراز به د منځنۍ اسیا هیوادونو بازارونو ته لاسرسي ومومي په دې اړه نور جزئیات له ملالی بشیر اورو
تاکل سوی د افغانستان هندستان او ایران په راتلونکو دوشنبه یا د مې په دروښتمه د چابهار بندر او ترانزیت لارې په اړه موافقه لاسلیک کړي موافقه به د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هندستان د صدر اعظم نارندر مودی او د ایران د ولسمشر حسن روحانی له خوا لاسلیک سي د ایران د بلوچستان په سیستان کې د چابهار بندر او ترانزیت لارې له جوړېدو سره به افغانستان وکولای شي له هندستان سره پرته له پاکستان تیرېدو سوداګري وکړي او همداراز به د منځنۍ اسیا هیوادونو بازارو ته لاسرسي ومومي د چابهار بندر د جوړېدو په اړه افغانستان هندستان او ایران له 2003 کال راهیسې خبرې پیل کړې وي خو دغه پروژې په دی وروستیو کې پرمختګ وکړ په هندستان کې د افغانستان سفیر شیدا عبدالی دغه پروژې د ځینو ګټو په اړه لازادی راځو سره په خبرو کې داسې ویل
د دې لاستیک سره به سم د افغانستان تجاران او دغه سي د هند او د ایران تجاران به کولای شي د خپل کیوادو پمنځ کې د تجارت لړۍ پیل کړي
د افغان ولسمشر دویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې افغانستان به هم د چابهار بندر په جوړېدو کې برخه اخلي او پنګونه وکوي دی وایي
دا بندر افغانستان ته لنګدې بندرونو څخه دی د حقیقت په کتو سره چې افغانستان د صادراتو او وارداتو په برخه کې لستونو سره مخامخ دی نور لارې مرسته کوي چې افغانستان په هر ډول شرایطو کې د صادراتو او وارداتو په برخه کې خپل کار ته ادامه ورکړي
تیر میاشت په نیوی ډیلی کې د یوې غونډې پر مهال د افغانستان هندستان او ایران استادو د موافقه متن نهایي کړ دوی د فرای کمیټې جوړول په اړه هم موافقه وکړه چې ترانزیت بندر او ګمرک ته په شپږ میاشتو کې د نننۍ یو چوکاټ جوړ کړي د راپورونو لمخه پاکستان اندیشنه لري چې چابهار بندر به په ناکرار بلوچستان سیمه کې د چین په مرسته د ګوادر بندر پر جوړېدو اغیز وکړي د هندستان ټایمز ورسپانې د راپور لمخه افغان حکومت ایران او هندستان ته دا هم ویلي چې د زرنج او دلارام په لوی لار د سختریزو د حملو احتمال شته دا غلار د هندستان په مرسته جوړیږي چې له چابهار سره وصل شي
دا مشال ریډیو ده
تاسو مشال ریډیو اوري اوسم د دې غړي هرستي ریپورت ترازو او هغه هم د مومند ایجنسی په اړه د خوایزي په کونګ سیمه کې د انجنونو یوازینی سرکاري سکول زده کوونکي وایي چې هغه ته د اوبو او د ناستي او ټغرونو بندوبست په خپل ډول کړی دی او دغه لځان سره کورته وړي راوړي. دا دوی دم وایي چې بجلی او نورې اسانتیاوې هم هلته نسته. شنواز ارګزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
د کوم کړي محمد ایجنسی د یوازینی سرکاري پرایمري سکول زده کوونکي وایي چې ډېره مشکله ده چې هغوی ګنې د حکومتي سهولتونو د نشوالي له وجې ښه زده کړې وکړي. کوک سیمه چې د ډیورنډ کرښې سره نږدې آباده ده پکې سرکاري سکولونه تر 300 کیلومتره له یو بله لرې جوړ دي، ولې زیاتره پکې وسلوالو اوران کړي دي. کوم سکولونه چې جوړ هم دي نو زده کوونکو ته د ضرورت مطابق سهولتونه نه دي میلاو. په دغه سکول کې یوازنی استاد نصر وای چې هغوی تعلیمي چارواکو ته ډیر واری ویلي چې باید د زده کوونکو لپاره د تعلیمي ماحول برابر کړي. دی وویل چې لا هم د هغوی سکول ته سرکاري کتابونه نه دي ورکړی شوي او ماشومان په زړو کتابونو کې چې شمېر هم ډیر کم دی سبق وای.
موږ سره په سکول کې هیڅ قسم سہولت نشته، نه بجلی شته، نه باتروم شته. زیات زیات مسله د وړو د ټاټونو د واړه د کور نه بوجه وړي پاهې کې په بوتلو کې ځان سره اوبر وړي. هیڅ قسم میز نشته، کوسه نشته، هیڅ نشته.
د خوایزو د سیمې یو مشر فضل خالق سره مې خبرې وکړې نو هغه وویل چې په یاد سیمه کې د جنکو او د هلکانو د تعلیم شرع ډېر ښکته ده، ځکه چې یوې خواته سکولونه ړنګ پراته دي نو بل خواته د ودانو سکولونو ماشومان هم د حکومتي بې غوري له وجې ښه زده کړې نشي کولای.
دې علاقه کې چې کوم ډول ټول خلک تعلیم ته متوجه خو کم از کم زال تکلیفونه چې ویني یا مدلې دا غیر مخې بیا میډل او اسکول نه نشته، بیا هیڅ اسکول نه نشته، نه غیر په وجه باندې خلک اسکول طرف ته رجحان نه کوي. سره
تعلیمي چارواکي محمد جن سوي چې هغه کوشش کوي دا اسکولونه چې په لورو پروتو سیمو کې جوړ دي ورته سہولتونه برابر کړي او د تعلیم شرې د زیاتولو لپاره دا اسکولونه ته د ورلد فود پروګرام یا د خوراک ته نړیوال اداري خوراکونه هم لیږلي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد جن سوي.
د شنو استرګ زله دی رپورت سره د مشالډو د دیګړی خبري برخه هم بلکې خبرونه پایتره سيږي. د ایمنوداس په شاو په خبرونه پایتو ورسو، خو په بلګړی کې په بیا زموږ همکار لتا سره وی ل نوې رپورتونو او خبرونه سره.
جانان مینا عجیب دا جا بلکم